د سهار لس بجې شوې. احمد شیبر یم، السلام علیکم. دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې نور بس ته د شزو ځانګړی پروګرام درو خو مخکې تر دې چې د خبرونې ته مخه کړو خبرونه. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای د بودیجې د سخت کموالي له کبله اوس مهال یوازې 3 میلیونه اړمن افغانان د دوی مرستې ترلاسه کوي. دغه ادارې د پنجشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په اګست میاشت کې 2.6 میلیونه بېوزله افغانانو ته د خوراکي موادو او نغدو پیسو مرسته ویشلې وه. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی پرې ورسیو کې په ځلونو ځلونو د بودیجې د کموالي او د ناوړه عواقبو په اړه خبرداری ورکړی دی. دغه سازمان وایي راتلونکي ژمي کې د 15 میلیونه بېوزله افغانانو د لاسنیوي لپاره 1 میلیارډ ډالر مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته داړو کسانو شمیر له 9.5 میلیونه پورته دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري وایي د دوی په مرسته د کابل د شپږمې ناحیې په قلعه بختیار سیمه کې د یو روغتیایي مرکز ته جوړېدو چارې روانې دي. یو ان ایچ سی آر پرون پنجشنبې وویل دغه مرکز له جوړېدو سره به څه باندې 4000 کورنۍ د روغتیایي خدماتو له اسانتیاو برخمنې شي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې د همدې اونۍ په پیل کې د کابل په 19مه ناحیه کې هم د یو ورته روغتیایي مرکز د جوړېدو خبره کړې وه چې 2000 کورنیو ته به خدمات وړاندې کړي. په تیرو څه باندې 2 کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمنان شوي دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې په ځانګړې توګه لرې پرتو سیمو کې د روغتیایي خدماتو د کمزور کېدو په اړه شکایتونه شوي دي. په غور کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د نشه یي موادو د تولید د 19 کارخونو د ویجاړولو خبر ورکوي. د طالبانو تر واکلاندې باختر خبري اژانس د غور د امنیت قمندانې د ویان عبدالرحمن بدری په حواله ویلي چې دغه کارخونې په دولتیار، تولک، دولاینه، لالو سرجنګل، په سابند او مرغاب ولسوالیو کې له منځه وړل شوي دي. ښاغلی بدری پرون پنجشنبې وویل چې په دې تړه وطن نیول شوي هم دي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده په تیره حمل میاشت کې د یو فرمان له مخې په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله او د نشه یي موادو تولید منع اعلان کړ. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې د طالبانو له بیا واکمنۍ مخکې په 2 لسیزو کې مخدره مواد د طالبانو د عاید یوه لویه سرچینه وه. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په هند کې د جنوبي افریقا له ملي ټیم سره یوه ورځنۍ لوبه وکړي. د نړیوال جام د چمتووالي لپاره دا دوستانه مسابقه د کابل په وخت ماسپښین 1 بجه پیل شي. د کرکټ د یو ورځنۍ لوبو نړیوال جام راتلونکې اونۍ پنجشنبې په هند کې پیل شي چې د نومبر تر 19مې به ادامه پیدا کړي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې غړیو هیوادونو پر روسي ژغ کړی دی چې د اوکران په جنوب کې د زپروژیا اټومي مرکز پریشتي. په ویانا کې پرون د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې غړیو هیوادو په یو پریکړه کې ټینګار وکړ چې روسیه د خپل ځواکونه او وسایل سمدستي له زپروژیا وباسي او د دې اټومي مرکز بشپړ واک د اوکراني چارواکو ته وسپاري. په دې پریکړه لیک کې همدار از ویل شوی دی چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې دایمي څارون کړي په دې اټومي مرکز کې ځای پر ځای شي. د امریکا متحده ایالاتونو وایي چې د سانسور او لرسنیو په پټه د اطلاعاتو د پیرودلو لاري په نړیوالو رسنیو کې لاسوهنه کوي چې دا چاره به د بیان ازادي اغیزمنه کړي. امریکا د سپتمبر 28مه چې اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ وه په یو راپور کې وویل چې پکینګ هر کال په میلیارډونو ډالر په دی لګوي چې په بهرنیو رسنیو کې ونډې ترلاسه کړي او پر آنلاین پانګوالو اغیز وکړي چې د چین د دولت د تړونونو لپاره تبلیغ وکړي. د رویټرز ترانس راپور له مخې تر اوسه په واشنگتن کې د چین سفارت د دې په ځواب کې څه نه دی ویلي.
نور بس دی. شکسته سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی. تشرح غلاست زمل علي بشير يم د دې خبرونه تخنیکی چارې رحمت صاحب پر مخ وړي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي وایي چې په افغانستان کې فقر او بېوزلۍ ممکن 80000 نجونی واده کولو ته اړ استلوي. لنا زکی نصیبه د څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ځانګړې غونډه کې وکړې. هغې دا هم وویل چې په افغانستان کې اقتصادي ناورین د ښځو وضعیت چې د نړۍ پر کچه د ښځو د حقونو تر ټولو ناوړه بحران دی لا پسې زیات کړی دی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایي رئیس سیما باهوس ویلي چې د طالبانو د محدودیتونو له امله دوی په کوچنیوالي کې د ماشومانو د ودونو او کار کولو د زیاتوالي شاهد دي. اوریدونکو لمړی په دې اړه باندې تاسو را بولم چې راپور واورو او بیا به لخپل ملمنو سره خبرې پیل کړو. نن د دې خبرونی ملمنی اغلی عادله بهرام نظامی، اغلی زهرا جلال او رسته به اغلی اوجی امیل هم له موږ سره واصل سي. له سټوډیو سره به د تلیفون له لارې د دوی رابطه قائم سي او خبرې به پیل کړو. خو لومړی غواړم چې یو راپور په ګډه واورو.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي لانا زکینوسی وایي اقتصادي بحران په افغانستان کې د خوځو وضعیت چې د نړۍ تر ټولو ناوړه بحران دی لا پسې زیات کړي. تر دې کچې چې د نوموړي په خبره فقر تر اویا زره نجونې واده کولو ته اړ کړي دي. هغه پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ځانګړې غونډې ته وویل
میلیونونه کسان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي. بشري اړتیاوې د نړۍ په کچه تر ټولو ډېرې دي او نجونې او ښځې له ټولنې د حذفېدلو په حال کې دي. له همدې امله دا په دې شورا کې د خوښۍ شیبه نه ده.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي داسې مهال د بېوزلۍ له امله د نجونو ودونو ته اشاره کوي چې د 2022 کال په اکتوبر کې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په خپل راپور کې وویل په افغانستان کې اقتصادي نسکورېدنه د دې لامل شوې چې کورنۍ خپل کم عمر لورګانې د پیسو ترلاسه کولو په خاطر په ناهیلي کوونکي ډول واده کړي. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. خو د 1402 کال په غبرګولي میاشت کې د احصایي ملي ادارې ویلي وو په افغانستان کې نږدې 40 نجونې له 13 کلنۍ مخکې واده کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې اجرایي رئیس سیما باهوس هم وایي د طالبانو د محدودیتونو له امله دوی په کوچنیتوب کې د ماشومانو د ودونو او کار کولو د زیاتوالي شاهد دي. مرمن باهوس د امنیت شورا په غونډه کې وویل
ښځې موږ ته وایي د دوی په ژوند د محدودیتونو د نوملړ په دوام سره دا محدودیتونه په ځانګړي ډول د دوی د کورنیو د نارینه غړو لخوا په ډېر شدت سره په دوی عملي کېږي، ځکه طالبان دوی د دې حکمونو په عملي کولو مسؤل ګڼي. د دې دوامداره محدودیتونو او نورو شیانو په ګډون د ماشوم د ودونو او د ماشومانو کار کې زیاتوالی ګورو.
د ملګرو ملتونو د ښځو برخې مشره ده هم وایي چې افغان ښځو ورته وروستیو دریو میاشتو کې ویلي چې زده کړو ته لاسرسی تر ټولو مهم لومړیتوب دی. خو د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد بیا نن سهار په خپله ایکس پاڼه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغان جون او ښځو د حقونو په اړه د بحث په غبرګون کې دا کوچني موضوعات وبلل.
په ملګرو ملتونو کې بحثونه او نظرونه د دوه کوچنیو مسلو سغم داخلي موضوعاتو د ښځو تعلیم او کار په لویولو سره منحرف شول.
طالب چارواکي داسې مهال د افغانانو بشري حقوق کوچني موضوعات بولي چې نړیوالې ټولنې په روښانه ټکو ورته ویلي د افغانانو حقونو ته له احترام پرته به د نړیوالې ټولنې برخه ونه ګرځي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زملالی بشیریم تخنیکی چاري میرحمت صاپی پر مخړی. په راپور کې مو واوریدل چې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استاذ ویل چې په افغانستان کې فقر او بیوزلی ممکن اتیا زره انجونی واده کولو ته اړ استلی وي. په دې اړه به خپل خبري پیل کړو له ملمنو سره اغلی عادله بهرام نظامی او اغلی زهرا جلال. تاسو ته شرغلاست وایم، مننه چې وخت مو وستی په دې خبرونه کې مش سره خبرې کوي. اغلی نظامی لمړی پښتنه له تاسو څخه کوم د اتیا زرون جنو واده ته اړ استل کېدل په دې خاطر چې کورنۍ له فقر او بیوزلۍ څخه کړیږي، ستاسو په نظر په افغانستان کې څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟
ډېره زیاته مننه میرمن بشیر تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته او ډېرو قدرمنو میلمنو ته، میرمن جلال او عامل صاحب ته د سر لکومه احترام او وړاندې کوم. ډیره ډیره مننه هم درنګ د رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو ته. د ښځو په وضعیت په هکله په افغانستان کې چې تاسو د دې نږدې د وخت نه هم تاسو برنامه لرلې، خو دا برنامه چې مطلق اوس د ښځو په وضعیت باندې د متواتر پروګرامونه لري، متواتر میلمنې دعوتوي، متواتر راپورونه لري. څه کې درواغ نه دي، اصلي چې یو څه زکایان است چې حاجت په بیان است، یقینا چې د دردوړ حالت دی او اوسنی وضعیت بیا میرمنو ته ما پس زره اور د سختمانی ګوره ک مو چیرې دی و هیواد پرمختګ ته فکر کو. هغه پرمختګ د هیخي تولن نه مایستل سي او هغه تولن د هیخي کورنینه نار جوړې دلای شي. که په کورنۍ کې هر قلند اقتصادي پرابلم نه وي او ناخواله دي، تاسو او پی چې ټول تعداد د ژوند پوسنی حاصل کې دغه اقتصاد د انسانان خپل اقتصاد پیوړی کوي او ژوندونه سهولت طرف ته روان وي. که چېرې په کورنۍ کې مشکل د فقر وي او ناخواله وي او یو پلار چې هغه تقریبا څلور پنځه لوران ولري، میرمنې وي او د کار سړی بل هیڅوک هم نه وي ورسره، مثال داسې یو مثال پرې ورکړو چې هیڅوک نه لري او په هغو کور کې همې خور ورته ناسته، همې مور ده، همې لورانې دي او همدا رقم ټولې میرمنې د یوه نفر نفقې په خاطر منتظر دي چې د یو نفر به حساب نفقه ورکوي. نو دا به ډېره سخته وي، ځکه که عاده اقلن که نووي چې د ښځې د کار نکاح او ښځې د درس نویي دغه خودکفایی ته چې یوه کورنۍ کې د کورنۍ غړي راسي هغه کورنۍ سهولت طرف ته ځي، ټولنه ترقی طرف ته ځي او مملکت په مغو شکل باندې پیاوړتیا په مخ روان وي. نو په دو مسله کې چې کله د میرمنو مخه نیوله کې هم د تعلیم نه هم د کار نه، واضح موضوع دا ده چې د کورنۍ غړي مجبور دي ته کیږي چې هغه نجونې په واړه سن کې واده کړه، ځکه نفقه یې نشي ورکولی. د یوې چې خوڅه نو باید واده شي چې د هغه خپل ډوډۍ موډۍ د غوکوره پیدا کړه. ډېره مشکل د افغانستان اقتصادي مشکل دی چې ټول د مجبوریت ډېر خطرناک حالت هم دغه دی چې دی نشي کولی چې هغه وساتي، د مجبورې ورځې نه دی ودی وي. او اوس هم چې دا راپور چې ورکړ شوی یا د عربي اماراتو سفیر چې په هغه کې دا خبر کړی ده په ملنټیټ کې، دا څه دي چې په افغانستان کې کالونه کالونه داسې یو حالت بار بار رسي او بار بار د کورنۍ مجبوري کې چې خپل اولادونه خرڅ کوم، مجبوره کې چې وړې لورانې واده کوم. د څه نه د فقر نه، دا فقط یو عامل غټ فقر دی چې دوی شي ته مجبوري. او واقعا چې ډېر 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 دا د تشویش وړ خبره ده. او زه حسینی وضعیت د افغانستان ته ډېره ناطاقته یم. درسته ده په هغو کې به ډېر کارونه شوي وي، په هغو کې به مثلا د ساختمانی کارونه یا د سرک جوړونې یا بندو مسله به مخ تللي وي، اما په څنګ کې بیکاري، په څنګ کې د ښځو په کور کې قیدېدل، د کار ته نه پرېښول، تعلیم ته نه پرېښول، دا یو ډېر غټ پرابلم دی. او دا ټولنه نه بدبختۍ ته کش کوي، دا مملکت بدبختۍ ته کش کوي، دا موږ خود به خود انزوا تر ویلي. او په هغو حساب کې بیا ځتي موږ که تاسو وګورئ ټوله دنیا په یوه خبر باندې تاکید لري چې نه باید بشري حقوق ته پښې لاندې شي، اما موږ ولې باید دا غوږونه کاڼه کړو او د بشر د حقونو نه سترګې پټې کړو؟ زما په نظر دا یقینا چې ډېر د تشویش وړ خبره ده.
مننه آغلی نظامی. آغلی جلال، تاسو څخه به هم دا پوښتنه وکم، کله چې په یو هیواد کې د بېوزلۍ له کبله نجونې واده کولو ته اړ ایستل کیږي، ځکه چې دا د جبري ودونو په کټګوري کې راځي او د بشري حقونو څخه یو ډول سرغړونه ده، ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده په افغانستان کې؟
مننه میرمن بشیر، لومړی تاسو ته، درنې میلمنې ته او تخنیکی همکارانو ته، په ټوله ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. خدای کی جوړ صحت مند اوسه. ستاسو سوال پوری اړوند ده څنګه چې زمونږ خور خبرې وکړې، د دې په تایید سره زه غواړم یو بل شی هم اضافه کوم. تاسو ګورئ کله چې یو انسان یو ځوان جنۍ وي یو ځوان وي، همیشه به هدف ژوند نه کیږي. دوی هر یو خپل ځان ته یو هدف لري، هدف ټاکي او غواړي خپل هدف ته پټه په پټه ځان ورسوي. کله چې یو هیواد کې اقتصادي مشکلات دي، دا ډېر بحراني حالت دي، سره د دې هم یو ځوان غواړي چې په دې کم اقتصاد کې هم په هر ترتیب کې خپل تعلیم ته لومړیتوب ورکوي، او بیا ورپسې په اسلامي جامعه کې واده کول هم د یو لړسنتو څخه ګڼل کیږي، چې یعنی د ایمان تکمیلې دل خبره ده چې باید حتمی وشي. موږ تاسو شکر مسلمانان یو، او داسې ډیر کم خلک به وي چې پاتې شي کنه، ټول دا ځانته یو سنت موقت ګڼي چې باید واده وکړي. خو د دې نه مخکې بل هدفونه وي، هدف یې دا وي چې باید د خپل تعلیم لومړی بشپړ کړي، او کوم ځای ته چې دی غواړي او کوم هدف لري هغه هدف ته ځان ورسوي، ورپسې خپل اقتصاد پیاوړی کړي چې په خپل پښو باندې ودرېږي، او هغه پسې د واده سیستم برابر کړي. او متاسفانه نن چې دغه دوه سیستمونه د نه جبرن اخیستل شوي دي، او دا معلومداره خبره ده چې دلته هم اجباری خبره راځي، هم په افغانستان کې افغانستان غوندې محافظه کار ټولنه کې تقریبا نارینه سالاری پکې حاکمه ده، او هغه دود دستور انانات حاکم دي چې نسبت د قانون نه هغوی حاکمیت ډیر لرل. پخوا هم اوس یو قانون هم د عقل نه لرو، او دغه ځوانان به څه کړي؟ مجبورن دغه کورنۍ هم ورته وایي چې موږ خپل اقتصادي ستونزې لرو، تاسو یا دوه یا درې یا څلور پیغلې نور اضافه دلته موږ ته ناستې، باید تاسو یو ځانته ځای انتخاب کړي او یا هم بې انتخابه واده شي، تر څو چې یو نوه دا کورنۍ هم د دغه جنجال نه یو رقم ځان خلاصول بولي. ځکه چې دا زموږ پښتانه کې متل دی چې خپل واوره وایي د بل چا په بام کې اچول خبره، داسې یو مثال راځي. او دوی هم هڅه کوي چې رضایت نارضایت دومره څوک نه ګوري، چې یا واړه وي یا هم پیغلی وي دی واده وي. یو طرف ته په افغانستان کې یو دستور بد دستور دا دی چې د جنو په سر کې خامخا ځینې سیمه کې ډېر، ځینې سیمه کې کم ولور اخیستل کېږي، چې هغه هم یو نوع د کورنۍ دپاره د اقتصادي تقویت ګرځي. او بل پلو دا چې د خپل فقر او غربت سره لاس په ګریوان دي، او یو ټکی چې تعلیم پالمه وه چې موږ تعلیم کوو او غواړو سبا ته زموږ خیر تاسو ته هم ورسیږي او ځان ته هم ورسیږي، هغه پلار یا ورونه یا خپل کورنۍ هم تر یو حده تی دپاره غلي وو. اوس چې هغه شیان تر اخیستل شوي دي، دا معلومدار خبره ده چې دی اجل د واده دپاره لاس پوری کوي. حتی زه خپل ځینو ښځو سره په تماس کې یم چې هغوی ځینې ځوانې ښځې کونډه شوې وي، واړه ماشومان یې درلودې، هغه یا د هغه میړه حقوق څخه او څه نا څه خپل د یو ځای بل ځای کې وظایف کارونه درلودل، چې اوس هغوی یا هم بسر چې زه سړی ته ویلی چې زه به تا میړه کوم، خو ته به زما دا بچیانو ساتې تر یو وخته پورې. دا هغه یو څه دي چې ځینې ځایونو کې پېښ شوي دي، یعنی دا خبره عام نه ده، ځکه چې په افغانستان کې یوه ښځه بیگانه کې نشي واده ولی، خصوصا پښتنو سیمه کې باید خپل کورنۍ کې یا لیور وي یا هغه څوک تربور وي څوک وي هغه سره واده وکړي. خو بیا هم ځینې استثناءات شته په ځینو سیمو کې چې داسې واقعات هم پېښ شوي دي. دا هغه څه دي چې دا ورګرځي سرغړونه د حقوق بشر نه، سرغړونه د نقض حقوق انساني نه، د انساني کرامت نه، دا هغه څه مشکلات دي چې نن سبا په افغانستان کې خلک ورته اړ دي. لوی لامل یې بې تعلیمي او فقر غربت دی.
مننه آغلی جلال، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی اوژی امیل، ډیره مننه ستاسو څخه هم چې له موږ سره تاسو وخت وایسته او خبرې کوي. زموږ موضوع پر همدې راڅخه چې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي ویلي چې په افغانستان کې د فقر او بېوزلۍ له کبله شایي 80,000 نجونې واده کولو ته اړ ایستل کیږي. ستاسو په نظر اول خو دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده چې د بېوزلۍ له کبله خلک اړ ایستل سوي دي چې خپلې کوچنۍ لوڼې واده کړي، او بل د نجونو د اقتصادي ستونزو تر څنګ ستاسو په نظر د نجونو واده ته اړ ایستل کېدو نور کوم لاملونه شته؟
نن کوم لمړی تاسو سلامونه اوریدم چې درنې میلمنو ته چې فاست ګډون لري لاملونه د څو لري اکثر جنې د دې وسلې له کبله څنګه به دې کړي کړي په داسې حالت کې چې دوی وايي چې لري فراتو سیمو کې په ولایت کې امکان لري هغه چې سبونه دی شپږم پورې تللی دی بیا ووم هغه چې لږ جلی سره شي بلوغ سینته ورسېږي نو عاجل دوی تصمیم نیسي اوس راته بس دوا شوی دی پخوا ډېر عیب ګڼل کېده چې جلی والا بل ته ووایي چې زه مې لور ورسوم فلاني ته یا داسې کوم دا به ډېر هغه و خو اوس راته چې کورنۍ مې لیدلې چې دوی په خپله وړاندیز کوي واقعاً اکثریت خلک کم فیصدي په دې اړه دوی دا کار ونه کړي غواړي چې هغه نجونې چې خصوصا پښتني سیمو کې یا د نورو اقوامو کې هم چې لږ ستړي شي بیا چې د مکتب نه پاتې دي دوی په خپله ته وړاندیز کوي خپل خپلوان ته چې ته مې خپلوان یې بس زه مې لور تا ته درکوم نو بیا خصوصا په افغانستان کې چې غږ وکړي او بیا ورسره واده ونه کړي ناممکنه ده او بل که څنګه چې زموږ خور وی چې ولور اخیستل کېږي دغه پیسو ته هم دوی اړي که څه هم دغه ولور بېرته مصرفېږي خو یو څه چې پاتې کېږي امکان لري دا دا خبره هم په کې وي او بل دا چې مشکل په دې کې ده چې رضایت د نجونو ډېر کم اخیستل کېږي کم کورنۍ کې د نجونو نه پوښتل کېږي چې ته خوشاله یې یا ته غواړې دغه سړي سره د روح تړون لري غواړې چې واده وکړي او که نه نو بدبختانه په افغاني ټولنه چې دودونه حاکم دي زیاتره د جنکیانو بیچارهګان قرباني دي د دې دغسې رواجونو عملونه یې دا دي چې یوازې فقر خو فکر خو اوس بیخي زیات شوی دی یو لامل به دا هم وي او بل دا چې دوی داسې احساس کوي چې دا جینکۍ پیغله شي بس د دوی ساتل لږ ذره سخته ده ضرور باید د میړه په کور کې عزت خوندي شي بس په خپله لاره لاړ شي په خپل مخه باندې سرنوشت فکر کوي چې همدا ده چې دا واده شو دا چې د دوی خوښه ده او که نه ده بس واده کوي یو لامل خو به هم امداوي او بل دا چې امدا مقصد چې نه وایي نو بیا څه کوي وایي بس چې نه کوي میله وکړي امدا چې تعلیم نه دی پاتې شو امدا خبره هم ده
اغلی نظامی ستاسو څخه به پوښتنه وکم چې ستاسو په نظر تاسو مخکې یادونه وکړه چې د اقتصادي ستونزو له کبله څه ډول کورنۍ هم دغه د ځان لپاره ښه ګڼي چې خپلې کوچنۍ لوڼې واده کړي او نجونو ته هم داسې ویل کېږي چې ستا بل کوم څه نشته نو په ژوند کې نه درس وایي نه کوم بل څه تر دې ښه دی چې باید واده وکړي ستاسو په نظر د دې تر څنګ چې اقتصادي ستونزې نجونې اړ باسي چې دا ډول اقدام وکړي یا کورنۍ اړباسي چنجونې په زور باندې واده کړي نور هغه کوم ناوړه دودونه په افغان ټولنه کې ستا چې دوی دا خبر عادي ورته ایسي خلکو ته چې کوچنۍ نجونې واده وي
د دې زه تمنا یقینا په کوم عملونو چې موږ ورګي د لوچه فقر او مکتبونو کې یاد کوم بدون دغونه په افغانستان کې د پخوانه د ناوړه عنعنات و چې د تصفیه دوی او حتما هغه د برنامو کې شته دی د یاد خبره نه ده دروازې دي په بده یې کې به یې ورکولې وړې نجونې به یې په بده یې کې ورکولې چې د ما خپل مور د همدو بده یې قرباني ده نو دا یو سلسله عنعنات هم موجود وو او شته دي بل هغه ټولنه چې مطلق نرنه سالاره ده هلته نرنه حاکم ده خیزه تا ده هر انسان پسترگه نکتله که دیر تلاش وشو بده تیرو وقتو که یا تیرو نظامو که مشخص بکم نظام نوم که نخلو دوتا دیر تلاش وشو چه خیزه ده و بشرت بتوگا پا لروپراتو سیمو که حتی پا مراکزو که و پیجینی ده افغانستان خلکو تا بطیره دیه نرنه و تا خیزه هیچ ارزش نلیری تاسو کنسه لروپراتو سیمو که په موږ وخت کې چې هغه قلم د خدود او حقوقو لپاره کار کړي چې سړی ولاړ هلته دومره ارزښتونه ټیټ و چې هیڅ حد نه لري. انانات متاسفانه زیاتره وخت په ټولو مذاهب او په ټولو مسایلو باندې پورته حکومت کار چې نه ده بیخي هغه د هر څه سوال لاندې ویلي په دو ارتباط باندې موږ همه وخت هم ډېر امپوهاوی لاره مثلا پروګرامونه موجود و چې مخې ته مو موندل چې دا څه چې مخې ته تاسو یا دا څه چې تاسو احساس کوئ چې یوه ښځه هغه صرف یا د کور ده یا د ګور ده که وړه ده که زړه ده نو باید حتما هغه خپل د کور مسؤلیت مخې ته یوسي. دا مشکلات د موږ په ټولنه کې د فرهنګي لحاظه موجود دي او موجود وو چې اوس بیرته هغه د سر تازه شول او خلک بیا یو شي ته متوجه شول چې نو ښځه به نو څه وي چې کار وي. په دو صورت کې ما بار بار په خپلو خبرو کې په نورو برنامو کې هم دا خبر کړې ده چې افغانستان 45 کلن جنګ یو غټ میراث او تباهي چې کرا وسله یو خوی ځوان نسل د بینه کې ولاړه دغونه بیا هغه غټه بدبختي ښځو ته ورپېښه شوله چې یا مور وه بوره شوله یا خور وه بې وروره شوله یا مېرمن وه بې خاونده شوه ماشومان ورته غاړه شول. یعنی اوس په هوس شرایطو کې په افغانستان کې زیاتره مېرمنې د کور د نفقې دپاره څوک نه لري. اما هغه به یا مغه د اول به که ورور یا لیوار نه وي تربور به مخې ته ځي که تربور نه وي بیا به کلیوال مخې ته ځي. دغه څه شی چې د سابق نه حاکم وو نو دا هغه بدبختۍ دي چې د موږ په فرهنګ کې د ښځې ته د ارزښت مسله ده چې نه ورکول کېږي ارزښت. او متاسفانه همیش مثبت و تکیو تایی چه پا قوانین و کرغلی بیا پا دیره بیا پا دیر غط کلام دی پروردگار که پا قرآن کرغلی اخو تا بیدون را توجه نشته ده پا دو مسئله ده مازیان چه خواده ما غرگاروی نخفه کی زیادتر وقت فرهنگ تا مخی کاش نه دلتا تربور ده شرم ده یودا ده یه ده او نه د کور باید ونوزه و باید واده شی و حالا غایی باید جگ نشی. دیر تیت فرهنگونه و چه مو تقریبا دست صفر تا خونه خو لخ چپی ور آکم و چه ستیت کنترول لاندی راشی. اما متاسفانه جنگ بدبخته یو ده دو مسئله تا افغانستان خلق پره نکل چه هدا قلنده یو بشر پتوگه نره خیز خپل زانو پیجینی. متاسفانه در افغانستان طولنه باز انانات لیری چه هغا دینه ننه یو بدبخته یو یه دیر واضح پیام مختر رسید.
مننه آغلی نظامی. آغلی جلال ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. تاسو د آغلی نظامی خبرې واورېدلې. دوی وویل چې ښځې ته په ټولنه کې اهمیت نه ورکول کېږي. له همدې کبله وضعیت تر دغه حده پورې رارسېدلی دی چې خلک فکر کوي چې که لور یې په کور کې وزېږي هغه هغې ته د یو بوج په سترګه ګوري د اوژو بار او بیا دوی غواړي چې ژر یې یو بل چا ته ور واده کړي. تاسو په دې اړه باندې یو څو خبرې وکړئ که چې څه لامل کېږي چې دا ډول دودونه هاوی سي یا برلاسي سي په یوه ټولنه کې. څه لامل سو چې ښځې ته د دوهمې درجې د یو انسان په سترګه کتل پیل سول په افغان ټولنه کې؟
مننه میرمن بشیر. د نظامی صاحب خبرو تایید سره سره زه هم په خپل وار سره دا خبره تاییدوم. دا یو اخکاره خبره ده چې په افغانستان کې دا مشکلات شته. د دې مشکلاتو د خو ویل چې شته زه هم وایم شته خو د دې لاملونه به زه ووایم. د دې لاملونه دا دي چې یو په پښتنه کې او زمونږ افغانستان کې متل ده وایي نان دادی او جان دادی. کنه چا چې چاته څه ورکړه هغه یو نوه ورته نوی یو ژوند ورته ورکول کېږي. خصوصا په نارینه وو کې هم هغه نارینه چې عایداتي منبع ولري نسبت د هغه نارینه چې په کور کې عایداتي منبع ونه لري نسبتا قدرې کم وي. بیا تیره چې ښځه عایداتي منبع هم ونه لري او یوازنی مصرف کننده وي. مصرف کننده هم داسې مصرف کننده وي چې موقتا ټول پوهیږي چې دا به یوه ورځ وځي. دې له خاطره چې یوه ورځ وځي عجل دا کورنۍ اقدام کوي چې یوه ورځ د مخته لاړه شي او دې دپاره دا نظر کې نه نیسي متاسفانه چیا د دې ژوند بچنګ کې یا د دې خوشي او خفغان ا د دې غ کورنۍ سره چې کوم مونږ ورته ورکو څنګه به د دې رضاعت دا د شین په نظر کې ډیر نه نیول کی یعنی اکثریت نه نیول کی صرف دغه دوه نارینه ملګری وی یا کورنۍ وی یا هر څوک چې وی او بل سره جوړ راغلن بس دوی خپل هغه مراسم سرته رسوي حتی ډیر بد عادت نور پکې شته چې زمونږ افغانستان کې چې د بدل معاملې ده چې بدل معاملې په اسلام کې هم شغار ورته ویل کیږي شغار په اسلام کې معنا دی چې حتی ابو حنیفه رحمت الله علیه په وخت کې هم دا موضوع تړل شوې ده بیرته جانب دغه خبره باندې ډیر غټه فلسفه پراته ده چې اوس مو وخت نیسی دلته دغه کار هم حاکم دی چې یو زوی په کور کې بیخي زوی او لور هم ناشته وای دا دواړه داسې شو لکه یو پالتو شی پرې ده چې د دوی په سر معامله وکړه جنکی ولیږي اور کې بلا لیکته واغونه جلکی واخلي دې ته هم کورنۍ جوړ کړي دې ته هم نه د دې رضاعت په نظر کې نیول شوی نه هغه رضاعت رضاعت چیرته دی خو صرف یو کار دی مثلا دوی لکه مونږ تاسو چې یو کار یو عجله وکړو چې دا باید زر عاجل وشي همداسې دوی د پاره پای ټکی ایږدي اما بنسټیز فکر نه کوي چې دې کې خوښي دې کې خوشحالي دې کې د زړه تمنیات او خواهشات دا به ټول باید په نظر کې ونیول شي متاسفانه چې دا شیان په نظر کې نه نیول کیږي او بیا هم سره د دې چې دا مشکلات پکې موجود وي ورسره دا ولور خبره ده چې ولور هم د کورنۍ لپاره یو عایداتي منبع ده یو اندازه که مصرف کیږي هم یو اندازه پاتې کیږي او دغه د کورنۍ لپاره یو عایداتي منبع ګرځي دې له خاطره چې د ښځې له طرفه عایداتي منبع موجود نه وي د یو مصرف کننده په حیث کې دا چې متلونه پراته دي د پخوانه هم چې ښځه د کور ده یا د ګور ده ښځه باید کار معلوم دی فصل دی باید اولاد راوړي مثلا ښځه باید خدمت وکړي سبا نه چې ښځه تر ماښامه پورې په کور کې کوم کارونه سرته رسوي احیانا که یو کورنۍ یو نارینه باندې یا یو بل څوک باندې دغه کارونه وکړي دی به په کوم څو مزد قانع شي چې دا کارونه وکړي د ماشومانو صفایي نه ونیسه د کور صفایي د میلمه پالنې د کورنۍ پالنې دیګو کاسانه ونیسه دا ټول ښځو مفت کوي او بیا هم یو دوه لغته هم برسیره وهله کیږي چې یاره تا خوستا کار دی تا دا کار کې لږه نیمګړتیا وکړه یعنی تشکری دود دستور هم زمونږ په ټولنه کې متاسفانه چې ډیر کم دی یا نشته دا هغه څه دي چې دې ته ښځه هم اړ باسي چې هغې دپاره قناعت وکړي او غاړه کیږدي دا چې یا حق وي یا خوښي وي یا ناخوښي وي دغه کارونه زمونږ په ټولنه کې حاکم دي او مشکلات ډیر زیات دی مخکې مثلا دغه شل کلنه دوره کې یو څه اندازه ښځې تعلیم دپاره لاسرسي درلوده تعلیم په څنګ کې دوی وظایف درلوده مختلف موسساتو کې دولت کې حتی په لوړو چوکیو کې دی هم یو نو هم عایداتي منبع وه او هم یو نو د مهندو دپاره یا ورونو دپاره یو افتخار و چې دی تلل په عزت ابرو سره وظیفه اجرا کول یو عایداتي منبع یې درلوده کورنۍ تمویلول خپل ځان یو ځای ته رسول بیا هم هغوی دپاره دا یو وظیفه وه چې دا وظیفه دی دا خودنده دی دا د دې هغه کوم ارزو د تمنیا دی اوس چې دغه شیان نشته وایي چې ناخچ ناسته یې بیکاره بیکار چې ناستې پرې د بیکارۍ نه دغه میړه کول هم ښه دی چې څنګه چې قطر هیواد سعودي یا نور سیمه ییز هیوادونه ځینې خواشني څرګندوي یا د ملل متحد نماینده زما فکر کې دا بې ځایه نه دی دا خبرې شته متاسفانه چې دا ناخوالی دي یو ناخوالی دي چې د دې لاملونه کله کله خودکشي ته هم لاره هواروي او خدای وکړي چې داسې یو د مشکل د حل لاره پیدا شي تر څو چې هم د ښځو اقتصادي منبع جوړ شوی وي هم د خوخي د پر لاسرسي پیدا کړی وي او هم خپل د خوخي د ژوند ملګری ټاکلې وي. متاسفانه تر اوسه پورې دا خبر نشته.
مننه آغلی جلال زبیر تاسو ته راځم. آغلی اوجی امیل موج فکر کوم چې بیا هم رابطه له دوی سره قطع ده او موږ نسو کولای چې دوی له سټوډیو سره وصل کړو. موږ به بیا هم هڅه کوو چې دوی راواخلو. آغلی نظامی تاسو په دې برخه کې که خبرې وکړئ چې ښځه پر ډیر خطر منلو سره یو بل انسان ته ژوند ورکوي، نور خلق زیږوي او د تر دردونو تیریږي، یعنی یو بل انسان ته چې هغه څوک چې یو بل انسان پیدا کوي هغه یوازې یو ښځه ده، ځکه چې دا خپل ژوند په خطر کې اچوي په دې خاطر باندې او بل انسان پیدا کوي. خو په افغان ټولنه کې لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه د ښځې هغه هڅې او هغه دردونه او کړاوونه چې دا یې تیروي د یوې کورنۍ په روزلو کې یا د یوې ټولنې په سمولو کې هغه نه منل کېږي او د قدر د پسترګ باندې نور ته کتل کېږي. ستاسو په نظر څه ډول باید دغه مفکوره تغیر سي په یو ټولنه کې، ځکه چې که جنګ او جګړې وي په یو هیواد کې هغه به شایي تاثیر وکړي، اما په خپل په خلکو پورې څومره تړاو لري دا خبره چې دوی باید د خپل کورنۍ هغه ښځې چې دي هغوی ته اول د کوره څخه دوی پیل وکړي چې تغییر رامنځته کړي او اصلاحات بیا به ټولنې ته رسیږي.
ډیره زیاته مننه. یقینا که موږ دلته د دو هغه حقیقت ته داسې دقیق شو چې څو په یو کور کې یو مور د مور په صفات ونه پیژندل شي، نو هغه د ښځې په صفات ونه پیژندل کی. زه همیش مونده خبر کړله چې دلته که د ښځې قدر کم دی یا ښځې مخنیول کی یا په بدی کې ورکول کی یا کوچنی واده کی یا یو مصرف کننده بلل کی یا دا چې د مسؤول ده چې باید وظیفه یې دا ده چې باید ماشومان دنیا ته راوړي، دا هغه ټول هغه څه دي چې د مور مینه او د کورنۍ احترام په دود ځای کې د بای نه وړي. نو ښځه چې هغه چې نیمه نړۍ اوس پوره کړې ده، که ښځه نه وای خو د نړۍ به نه وه، دا هغه څه ته ټولو ته تبلیغاتو ته ضرورت دی چې موږ اول په خپل کور کې د خپل زوی او لور فرق ونه کړو. د اولې ورځې نه چې نجلۍ په کور کې پیدا کیږي په هغو کور کې جګر خونی ده، زوی پیدا کی ورته شوشش نیول کی، ساز و سرود دی، گده داوی دی، دسمالونه توزی کی، میوی توزی کی، خیراتونه کی. اما لور یو ننگ بولی او دوسرت که چی که پا غکر که مور نوی از زوی اوی چه ننی زوی پیدا دی پا دنیای نوی روڑه، نو نن بده زوی دی کمک کرده او که ده میرمن نوی ده بده زوی دی کمک کرده. متاسفانه همیش دور که تو با دا فرق د ور کې ودنځل کې په کورنۍ کې شوی. که په دغه مسله کې د کورنۍ یو نمونه دغه مسله شروع نکړو، اول په کورنۍ کې دا فرق د ور کې ودنځل کې د بینه یو نسو، دا د دو مبارزه چې موږ دغه ځندنه شو نور به ځندنه شي. تاسو ګوري ډيري کورنۍ دي ورور دی څلور اته کلن، خور ده دولس کلنه، جلکې ته ویي چې هغه د ورور دی، ته باید ورشي دغو بوټ پاکې، ته باید هغو ته ډوډۍ تیاره کړې، ته باید دا وکړې. او یا هلک دولس کلن دی، نجلکۍ اته کلنه ده، عین وظیفه د نجلکۍ مغه وظیفه ده، که وړه ده که غټه، هلک که وړ دی که غټ، که دا مشره ده د دې د مشرتوب عزت نشته دی، کشره خو چې شي خو وي خو خیر ته خو وړه یې، ته خو یې وړه خور یې. نو دغه تفاوتونه په کورنۍ کې زښته ډېر دي، د کورنیو نه دغه مشکلات موږ تر جوړ دي. او بل وخت هم وې جلال صاحب ډېر ښه بس پکا او ډېر عمده عمده ټکو ته اشاره کا چې زه خو ډيري وخت داسې خبرو باندې سو چاته تری ما زه فکر کوم چې ټول دغه د جزئیات ته چې باید فلورانه شم حتما جزئیات ته ټول خلک بده مثلا په یقینا چې په اما یو په دل دی یو بیرته ور پام کړل دی باید سړی هغه جزئیات هم یاد کړي ورته پام شي جزئیات دغه چې موږ خپل کورنۍ نه د مشکل جوړ کړ مو فقط چې ضرورت دلته بده دوه خاطر چې دغه غلط فرهنګ دغه غلط انانات دغه تبعیض د خځو د نر کده موږ اول د خپل کورونا د بین یو نسو موږ په ټولنه کې بیا شامل کول موږ په هیواد کې شامل کول خو دغه د کورنۍ تاسوات چې نن افغانستان نیم په کور ناست ده تاسو وګورئ چې خبر شي وي د موږ کورنۍ خبره ده والی کورنۍ خبره ده نو خود کورنۍ خبره خو تاسو په خپل وخت تل په سره کوم چاوله خلک هم در باندې خبر کله او خلک مجبور کله چې تاسو کې نړۍ وغږی تاسو خو ده خپل خور مور عزت دا خو نه ده چې تاسو کور کې نه ولا تاسو چې ولا عزت په ځای دی عزت تا وخت هم د میرمنو په ځای وو میرمن خپل عزت ته ډیر اغلیری توجه لري بیا افغان میرمن مسلمان میرمن هیڅ کله په ځان باندې خطا نشي قبلوله او خطا نشي منله نو د مو دا هغه حشد ضرورت دغه دی چې حوال باید دغه اوسنی فرهنګ چې هلته روان دی په هر شکل چې کی دا فرهنګ ورته منځ ویول شي دوام باید په کورنیو کې د لور او د زوی د خور او د ورور توپیر د بین لاړ شي دواړه یو انسان دي او دواړه د انسان په توګه وکتل شي دواړه په خپل هند کې یو ارزښت لري اکه نر دی که ښځه یو هم بې ارزښته نه دی ټول درد مور تیریوي اما ټول ستم بیرته د مور په سر دی ټول درد مور تیریوي بیا ټول ستم په مغه لور په سر دی دا هغه څه دي چې ډېر سړی هغه تیر تاریخ د عربو ته کښکي وي چې ته اوس نړۍ کوم ځای ته رسېدلی موږ هم ته تر اوسه په مغه فکر کو چې ښځه یو ننګ ده ښځه یو آر ده ښځه یو فصل ده چې فقط باید تولید وکنور حق نه لري خځه باید یاد کور کړه وخت هم جلال صاحب د خبرو کډری هم تکراری هم مو کړی چې خځه یاد کور یاد کور د دوه چې صحیح تبلیغات او کارونه شي موږ د تاسبات منځ نه شوړل نو د درسته ده موږ دا راشو د خپل کورنۍ مشکل وبولو اما په کورنۍ کې باید د حق مو یو بل توار کو خوره وویا ته څویای ورورا ته څویای کله خور خبر غلطه ده نو دا ورونه ووی چې دا تکای ده غلطه غلط دي کریختیا غلط دي ځان به اصلاح کړه او کورورا ته غلطی نو بیا زده بشر په توګه د تا د مور د تا د خور په توګه ته باید ما خوار وي ته خو باید شې ته کولاند نه کې ته باید دومره ځان حاکم اوسه کړه تا خور مور بیرون ته وزي زیا بل خور مور بیرون توزی ته مغه سترګه خور مور ته ګور چې خپل مور خور ته ګور مو همیش د مو هغه غلط فرهنګونو مختدغه ځاینه کش کړی چې اوس هغه غټ عمده مشکل چې پسته ټولنه شاته کش کیو مو ویچ د مو کورنۍ مشکل دی
بله ډیر مننه اغلی نظامی اغلی جلال بل پښتنه بس تاسو په همدې تړه وکړم تاسو د اغلی نظامی خبري واورېدلې دوی د خپل خبرو په جریان کې هغه ځینو نادو دوه نه خپل ته اشاره وکړه چې شذ په افغانستان کې ورسره مخامخ دي د ناوړه دودونو لکبله په دې اړه که تاسو یو څو خبري وکړي چې څومره مهمه ده چې خلک په دې هم پوسی چې کله چې یو کوچنی زیږی د هغه جنسیت چې یعنی چې هغه یا لور ده یا زوی دا په پلار پوری تړاو لري او د جنټیکی لحاظ که د نارینه کروموسوم د نارینه کروموسوم وي بیا هغه کوچنی نارینه زیږي او که د پلار کروموسوم یې د ښځینه کروموسوم وي هغه نجلۍ زیږي زموږ په ټولنه کې خلک داسې فکر کوي چې یو څوک که نجونې ډېرې زیاتې لوڼې لري یو څوک نو بیا که دوی بل واده وکړي ښایي زوی وزیږوي خو هغه هم په یو نارینه په خپله په دې سړي پورې تړاو لري دغه مفکوره تغیرول او په دې اړه باندې معلومات ستاسو په نظر څومره مهم دي چې خلک باید په پوسی
مننه خو شاته کې ته اشاره وکړه مونږ په ټولنه کې د دې شاهدان یو چې یو سره د دې چې ته بابت له نظر څنګه چې تاسو تشریح کړه موضوع هم داسې ده او مونږ په ټولنه کې د دې شاهدان یو چې یو نارینه چې زمون نه کیږي اغه ګرام اصل پسله مور وی ورته او هغه مور ته حتی په حقارت سترګو ته قتل کیږي چې ته بدبخت یې ګویا زوی نه راوړې ته نه پوهېږم شمیاته یو ته څه شی ځینې خبرې هم ورته کیږي. بیا هغه نه وروسته بله ښځه کوي سړی جګیږي بله ښځه کوي تر څو هغې نه زوی راوړي. کله کله داسې پیښې هم شوي دي چې د هغې نه هم جنکۍ شوي دي. درېمو ښځو څلورم ښځې ته لاس پورې شوی دی خو په دې باندې نه دي آګاه چې دغه خو یو الله پاک کارونه دي او په زمن کې طبابت ته کې ګرځو او طبابت چې کوم کشفیات کړی څنګه چې تاسو تشریح کړه دغه موضوعګانې دي او دې کې د ښځې څه ګناه ده او ښځه دې کې څه رول لرلی شي. ښځه خو بالکل هېڅ رول نه لري په دغه کې او دا هغه مشکلات دي چې سره د دې چې داسې کارونه کیږي د دې په سر هم هماغه بیچاره مور جزایی کیږي او هماغه مشکلات مور ته راځي کیږي چې یاره دغه زورول کیږي او کړول کیږي بد خبرې کیږي ورته یعنی روحي او نو فشار ورته راځي کیږي. ډېر دغه هغه څه دي چې په ټولنه کې رښتیا د دې کارونو مونږ کله کله شاهدان هم پاتې یو او خدای دې دغه ټولنه اصلاح کړي چې دغه ځینې مشکلات چې ورته متوجه دي دغه مشکلاتو باندې پوه شي. خو زما په فکر کې دا ټول مشکلات چې په ټولنه کې مواجه دي د کم تعلیمي نه یا بې تعلیمي نه بې علمي نه ناپوهي جهالت دا هر څه هغه څه دي چې دغه د خلکو دپاره دا منګیر شوی دی. یعنی فقر سواد ډېر لوړ دی. که چیرې فقر سواد ډېر لوړ نه وای دغه خبرو ته دوی لاسرسی لرلی حتی دوی خپله پوهېدی چې موضوع خو دلته دی مونږ ولې ښځه ګراموو یا مونږ ولې یو بل جنس ګراموو چې دا داسې ولې نه کیږي. بیا دا موضوعګانې نه پیښېده او څنګه چې نظامي صاحب وویل څنګه چې ماشومه پیدا کیږي ما اول ورځ نه دی په طبیعي سره مخامخ وي مونږ د دې داسې شاهدان پاتې یو چې جونه په شفخانه کې پیدا شوي دي یا کورنۍ ورته په چغو ژاړي چې زمونږ جنۍ پیدا شوې ده. هغه که هلک پیدا شوی وي مستقیمه هماغه شفخانه کې ډېر رقم خوشحالي چې یعنی هغه د خوشحالي ځای هم نه وي چې دوی هلته عکس العمل اخکاره کړی دی. چون هماغه اول وخت نه چې دلته تبعیض شروع کیږي څومره چې نجونې غټېږي همدومره ورته مخامخ تبعیض هم لوړیږي. ورته د دې د سن سال سره تبعیض لوړیږي. داسې نه کیږي چې دای چې ستره شوه او یا ښځه شوه دې دپاره به یو څه نه څه سهولت پیدا شي بلکې نه هغه مشکلات چې څه د دې دپاره مواجه دی هغه مواجه دی. مثلا ځینې نور موضوعات دي چې ځینې شاقه کارونه دي چې په ولسوالیو کې په غریزو سیمو کې په ښځو باندې کیږي او د کور کارونه خو هغه په شهر وي که اطراف وي په افغانستان کې معمول دی چې باید ښځینه حتما وکړي او دغه هغه کارونه دي چې دوی سباهي نه تر ماسپښینه پورې د لباس شویي نه ونیسه د ظرف شویي نه ونیسه د کور اشپزي او دیګو کاسه نه ونیسه تر هر څه پورې تر دا بیخي حساب دا بیخي هغه نه کار نه دا استاب دا بعد یو کې کنه اون کې نو لګه ورته بعد خبره وی لګه شکنجان وی لګه نور. خبر یو بل موضوع چې ډیر مهم موضوع دی کله کله ځینې کورونو کې د ښځې لخوا په ښځو باندې تبعیض کیږي لکه خواخی وی هغه ځان ډیر سربرا بولی او په ننګور باندې ظلمونه کوي هغه څه چې باید دې ته لازم نه وي چې دې په ژوند کې مداخله وکړي هغه مداخله کوي. کله کله هندرو رمداسي کوي کله کله مشره یور ته دا اجازه ورکول کیږي چې ته مشره یې او هغه داسې کارونه وکړي چې انسان سره نه ښایي خپل یورګانو باندې چې هغه د دې تر لاس لاندې وي او دلته د خوشحالیږي چې مونږ یو کورنۍ نظم جوړ کړی مشر کشر معلوم دی خو برعکس هغه داسې نه وي یو نو تبعیض وي چې ښځه باندې یو په درې جنجالونه ډېروي او دغه هغه څه دي چې ټولنه خپله بدبختۍ خواته او فقر سواد او هغه د پاره وړي ناخوالې د پاره وړي دا زمونږ د ټولنې ډېر یو لوی ناپوهي او بې سوادي
او د دین او د اسلامي انساني کرامت نه بي خبري ده. ما فکر کې دا څه چې مونږ ورسره مواجه یو دا هغه څه دي چې مونږ خپل آگانه یو پونه یو خپل حقوق نه خبر نه یو. چې یو انسان څه حقوق لري په ټولنه باندې په دولت باندې په معاشره کې خصوصا یو ښځه په میړه باندې څه حق لري؟
بله من
او میړه په ښځه باندې څه حق لري؟ اکه علما هم منبر ته جګیږي صرف همدا وایي چې ښځه چې میړه نه سرغړونه وکړي بس مستقیما دوزخ دی. که ښځه د ورور نه پلار نه سرغړونه وکړي مستقیما دوزخ دی. داسې هغه ورته بیانوي چې هغه غټ مشکلات چې دا به دا ورته پېښ دا به او دا نه بیانوي چې یو ښځه په میړه باندې څه حق لري. یا هر اقل یو پلار په یو لور په پلار باندې څه حق لري، یو خور په ورور باندې څه حق لري.
بله ډېره مننه.
تاسو ګورئ یو لویه بیلګه اوس دی چې هغه کومه ښځه چې 25 کاله بنده شوې ده چې دا به حتما دا خبره وي چې خامخا د دې به جایداد مسایل وي. څه مسایل به وي؟ د دې ژوند مسایل چې یعنی 25 کاله چې سړی حسابوي یعنی یو نوې قشر پیدا کیږي هم هغه په اولاد چې
فتنه
کیږي یعنی د ژوند په ډېر لویه قله ته رسیدای شي.
ډېر مننه غلی جلال ستاسو د وخت څخه او چې تاسو په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. اوریدونکو د نور بس د خبرونه وخت هم پای ته رسیدل. ل خپل درو سره ملمنو څخه ډېر مننه کوم چې لمر سره خبري وکړي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
خبر پاکشینا وخت چې د تخت نه را گزار شي کفالو د خوري غاخ دړې غرزینا سمندر ظالم زورا زمان ورورا دخپل کورو شکونا ران اپنی مشبران شی کٹوالو سپی ساتھ لی دیو بدی خورینا او یس پی نکاو تارے چوکت لی و نکن چوکت ویس دل چارے یس پی نکاو تارے تارے چوکت لی و نکڑ چوکت ویس دل چارے یس پی نکاو تارے شما وم وست ظلم شما ویخش پی سبا کوما سما د خوب سرکار نیشتا لیوان استرگی ران تا غواڑی میانا جانا نستا فی غور راک سترگی می ٹیٹش می پزڑ خوشا لشوما پہر لار در سرازم دمال کن گرن میں سارا لندر وینا انکے جوانے دلے ونے کلم دیس کی نخلیتا دی پیر یانونی وما تو بیش بدا سوال قبلی گی خلق زمانو بحق کی پور تکیلا سونا جلا لاؤ بگی دی دکلی پیغ لکی منگی را دکوینا جلا لاؤ جلا لاؤ بگی دی دکلی پیغ لکی منگی را دکوینا جلا لاؤ یار تاؤ دے کر کے کام
سوکڑ جانا زما دسڑ ارشت کو رو ران دیکھو نا خپل قسمت نبا تیر نا شیوائی کسوک مارگ شیپ ہوا مزل کبینا اچھ دیا رہ خبر یا یورم نکب زخم سوک مال کی دوڑ وینا تا چکم وقت ریا دی گما زار زار ما بد دغا وقت ناما غستی وینا سنت پشات شات گورم لکا بیل لے جوار گرچ کورتا زینا